د قومونو لخوا د یووالي شورا وایي نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملی او په همدې خاطر د ولسي جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینې استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د ناامنۍ پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړه شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو دا حرکت یو اړتیا وبلله او زیاته کړه په ننګرهار کې د ناامنۍ راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولی شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دي که سل دي یا یو سلو شل کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده، زما زده دی چې دا د همدا نن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دی دې نن د دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاصه شي.
چې اتفاق وکړی یووالی وکړی مونږ خوځیم خراب شو یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجې نه یا ناخبره وو یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو او د دغه سیلابونو چې دا په مونږ باندې بې زیاره روان دي او راته فل کېږي، نه مال پرېږدي، نه محال پرېږدي او نه کور پرېږدي او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې مونږ او تاسو د دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې مونږ او تاسو یو شو او د دولت نه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وایي دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراضه وي او د خلکو په ذهن کې د هغه بده قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې غوړ د شورا بنیاد مې کودلې په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو د حزبي تنظیمي د خارجي نوکرۍ د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي موږ نه یو در سره نه یو. تاسې موږ سره موږ په بطن کې نه ځایږي. یې موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمدي غورا شریعت پرانې کړي. د افغانی دو دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه، هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نوره هم اضافه کوي، داسې خلک موږ پیدا کړو یې موږ د خپل سپنه مباسو هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې بم د رابطه قطع کوو.
په دې ورستیو میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوال مخالفینو لاس ته ولوېدې، له امله یې په زرګونو کورنۍ راکډه شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څه مو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې د سیمې خلک خپلمنځي اختلافات شاته پرېږدي، له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په خپله سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت په هدف مو د قومونو د ابتکار په اړه واورېدل چې د یووالي په نوم شورا یې جوړه کړې ده. د ننګرهار د ولایت میشتو قومونو اعلان وکړ چې د دې ولایت امنیتي ستونزې به یوازې ولس حل کوي. او اوس هم د کابل چاپ خپرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ خپرونو او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کانفرنس ګټو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن خارګوټي تړون لغوه کړ، خو په دغه تړون کې د شوی فساد مخه ونیوله. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوی نوی اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعه باز ورسپانه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې دغه موضوع پلان محال کې حل کېدونکي نه ده او راس تر بلې پیچلتیا زیاتېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یو موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ولسي جرګې په پرونی استجوابیه غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار دا خبرې راخیستې چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تیره ورځ د دغه کانفرانس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم دیمیتر مدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کانفرانس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابر کړي. یو شمېر دغو کارکونکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که یاده پروسه ژر پیل نشي نو د قوس میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی و.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمېر کارکونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی نو نږدې زر مسلکي کارکونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا له زر زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي، په دوی باندې مصرف شوی ده. که چیرې دغه کارمندان همداسې بې سرنوشته پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو په خپله دا یو لویه ضایع ده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوه او ټاکل شوې وه چې په 1992 کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډېد چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي چې دا د حکومت لپاره لویه ضایع ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنیو چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت پخوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکی تذکرو کارکونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یوه برخه د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکی تذکرو د توضیح په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې اروپایي اتحادیه دفتر د دوشنبه پر ورځ د افغان اتلانو په نوم د 2018 میلادي کال لپاره جن تاریخ پر اکړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 افغانانو په اړه راغلي چې په مختلفو برخو کې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. د اروپایي اتحادیه د اعلامیې له مخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري، او په افغانستان کې به د اروپایي اتحادیې د ټولنیزو رسنیو له لارې پر دغو کسانو خپله توجه متمرکزه ساتي. په دې اړه چې دا 12 افغانان څوک دي، جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کاوه.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر د دوشنبه په ورځ د افغان اتلانو په نامه د 2018 کال لپاره جن تاریخ پر کړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 هغو افغانانو په اړه راغلي چې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. دا کمپاین د 2015 کال په جولای میاشت کې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر له لارې پیل شو. د کمپاین پر مهال په ټولنیزو رسنیو له افغانانو غوښتنه وسوه چې د خپل خوښي افغان اتلان اروپایي اتحادیه ته معرفي کړي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چیرته چې د ډیری خلکو لپاره ژوند اسانه نه دی، دا مهمه ده چې مثبتو خبرو ته هم پام وکړو او ښې کیسې سته لکه ښه خلک چېسته. زه په افغانستان کې ډیر خلک وینم چې هره ورځ خپل مثبت رول لوبوي. دا جنتري داسې ټول کسان لمانځي، نه یوازې دا 12 انتخاب شوي کسان، بلکې ټول زړور افغانان لمانځي. د شاغلی ملبن په وینا دغه 12 افغان اتلان چې عادي خلکو انتخاب کړی دي، په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه کار کوي چې اروپایي اتحادیه هم ورته لیواله ده. د زیاتوي زدزکه په ځانګړې توګه خوشاله یم چې د دې جنتري لپاره خلکو د افغان اتلانو په توګه ډیری ښځې انتخاب کړي دي. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې ښځې څومره هر ورځ د افغانستان لپاره کار کوي او ولې د دوی حقونه مهم دي تر څو ټول افغانان ښه ژوند ولري. ډیری داسې اتلان سته چې د کوچنیانو او زده کړې استازیتوب کوي او دا زموږ زړه ته نږدې عمل دی. د اروپایي اتحادیه د اعلامیه له مخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري، او په افغانستان کې به د اروپایي اتحادیه د ټولنیزو رسنیو له لارې پر دغو کسانو خپله توجه متمرکزه ساتي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر د معلوماتو له مخې طیبه خاوري هغه ښځه ده چې د لومړي ځل لپاره د یوې ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل سوه. حسین زاده هغه افغان 15 کلن هلک دی چې په محدودو وسایلو کې هڅې کوي د پام وړ اختراعات وکړي. متین یعقوبی د کوچنیانو د حقوقو مدافع دی، او په 2014 کال کې د سیف د چلډرن ادارې لپاره پر رضاکارانه توګه کار کړی. امید شریفی د خپل هنر او رسامۍ له لارې د اداري فساد ستونزې ته د خلکو پام اړوي. نیلوفر رحیمی چې افغانه پیلوټه ده، هم د افغاني اتلې په توګه پیژندل شوې ده. د کندهار ښار یو اوسیدونکی حکمت الله د کندوز بې ځایه سوی کورنیو ته د خوراک او استوګنې ځای برابر ولو په خاطر افغان اتل پیژندل شوی دی. صابر حسینی هغه افغان دی چې د خپل بایسکل په وسیله د 200 کتابونو کتابتون تر افغان کوچنیانو پورې رسوي. په دغو اتلانو کې یوه ښځه هم نومول شوې چې د کابل لومړی ښځینه کتاب پلورونکې ده. همداراز ځینو کسانو افغان ښځې خپلې اتلانې معرفي کړي. یو شمیر نورو افغان ښوونکي او هغه کسان چې د ښاروالۍ لخوا سرکونه او لارې پاکوي خپل اتلان معرفي کړي دي.
په خبرونه کې مو د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف د جوړېدو او د غرض د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د حکومت د اجرایي رئیس پر وینا ډېر تمرکز کړی. او سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو د 14 هیوادونو په ګډون یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف په پکې عملیات کوي، خو د افغانستان د حکومت یو ویند ویل چې له افغانستان سره په دغه ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې وه، خو په دې اړه چې آیا دا هیواد د ائتلاف غړی شي نور بحث ته اړتیا شته. دغه ائتلاف اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې چې افغانستان هم له کلونو سره مخامخ دی د مبارزې د ګړندي کولو په هدف جوړ شوی دی. تروریزم هم هغه مسله وه چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته په وینا کې او دغه راز د دې سازمان له ګډونوالو سره په جلا غونډو کې ډېره مطرح کړه. او د مشرانو جرګې هم له حکومت وغوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب لپاره هڅې امتیاز کړي.
رو رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.